لاس په جیشوی احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم په دې خبرونه کې لوی برخه ازادي رادیو یا د بی مجلې پروګرام ته بیل شوې ده په خبری برخه کې مو د افغان اصول په تړاو د کابل په قربتوب د نړیوالې غونډې لپاره پریکړه خبرو خو لومړی خبرونه د امریکا پوځي چارواکي وایي که دا ثابت شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي دي دا به بې ځوابه پاتې نه شي د سولې ولسي حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک دې درېیم ګړي ته وسپاري او په متحد ایالتونو کې په یوه ورځ څه باندې 15,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي وایي که چیرته پوځ دا راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي دي چې امریکایي پوځیان ووژني ماسکو به یې ځواب ورکړي د امریکا د لوی درستیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لورې نه دي تایید شوي خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو خو جنرال میلی په مشخص ډول لا څرګنده نه کړه چې غبرګون به یې څه وي جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدې تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه انعامونه اخیستي ترلاسه کړي دي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني اسپر وویل د ده پوځي قمندانانو په دې اړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اورېدلي وو او بیا یې د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دا مسله لیدلې وه ده وویل دې ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی لومړی ځل تیره میاشت نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي دي خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی سپینې ماڼۍ ویلي دي چې استخباراتو په دې اړه ولسمشر ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان د دریم ګړیو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو ښکېلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي د دې حرکت یوه مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو په توافق وک دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلی او خپل د سره راشي او سره کشي دي او ضرورت ته چې طالبانم حکومتم یو درې مې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس لمنځه را جوړ شي او د ملل متحد استازي هم پکې چې دوی د دواړو ترمنځ مینجګيري او منځګړی توب وکړي
شاغل خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې د سولې خبرې هر څومره کوژدې شي ستونزه نشته ځکه چې ولس په لمر ژوبل او مصیبتونو خلاص وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه لا بیا تر اتیا تنه مړه شوي دي د ترکیې د وان شار چارواکو په انخره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو په انخره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 تنو مړې موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې پناه غوښتونکي په غیر قانوني ډول یونان او یا ایټالیا ته بیول د امریکا په متحد ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحد ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یوه سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنۍ شمېره تر زرو اوړي انټونی فوچی پرون وویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي دي چې په ډیرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتېدو بندیزونه سست شول فوچی هغه کانفرانس ته چې د هیل خبری څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډیر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 24 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د پنجشنبې په ورځ په متحد ایالتونو کې د کرونا ویروس څخه باندې 15,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډیر کسان په کرونا ویروس نه واخته شوي په متحد ایالتونو کې اوس 3,000,000 او څخه باندې 2,000,000 کسان په کرونا اخته دي او د تلفاتو شمیر تر 1,015,000 اوښتی دی د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کرونا ویروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیډیروس ادانوم ګبریوسس پرون په دې اړه په یو ویډیو کانفرنس کې وویل.
Member states also agreed that WHO should initiate an independent
د روغتیا نړیوال سازمان غړو هیوادونه هم موافقه کړي چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپل واکار ځونه پیل کړي. دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت څو نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند خورلو او د دې اخیستنې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیات کړو. د امریکا متحده ایالاتونه د روغتیا د نړیوال سازمان د بودیجې لوی برخه ورکوي او په دې سازمان انتقاد لري او ویل دي چې شاید د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالاتونه له دې سازمانه ووزي. اوسه جرادو په منځني سپد دول شپښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. افغانستان په تیر یو ونې کې د سولې پاړه د سیمې څخه اجماع درامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنې او چارو وزارت را بللې و وویل د داسې سولې غوښتون کړي چې افغانستان په شاله لاړ نشي بلکې د تیرې نشتې دوله سیسو بریاوي خوندې پات شي. د کانفرنس پر خوالو په طالبانو ژغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبري پیل کړي. د چارو کتون کې د غونډې د سولې د پروسې د مالکیت تخپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولی. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوي خوندې کړي. شاغلی غنی دا خبرې پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم د ملکی مرشوبلو د پایته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان شزو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې چې لا هم څرګنده نه ده چې د نشتې 600 طالب بندیانو پر سر د دوړو خواو ترمنځ اختلاف حل شوی او کنه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلې چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لس وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلی چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حمله کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. شاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لوړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دوړو خواو ترمنځ پر اختلاف شته، لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارات. په دې با په موازی ډول خبري کیږي. همدارس با په انتخاباتو د شزو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو، د خلکو پر ازادۍ او د تیرو 19 کلونو پر بریاو با د یو بل تر څنګ خبري
کیږي.
کابل د دوشنبه پروس د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس پر خوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه پروس لری د ستراتیژیکو خبرو اترو په دریم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یاروي د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی وو او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر د پروسه په خپل لاس کې اخیستي. خو د کابل وروستی غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یو نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانان ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 60 بهرنیو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د بین الافغاني خبرو پر پیلې دوی ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کېږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یو پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یو قوي سیاسي حرکت بدلیدای شي. دوی په څرنګه په یو سیاسي ماحول کې له بیلابیلو ګوندونو سره ګډ تعامل وکړي او د خلکو له ملاتړ به برخمن شي. فیربا ظاهر په دې اړه یو تحلیلي مطلب لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادله د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کیږي. که څه هم د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخې د پښتون مطرح کیږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوې سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلیدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوس مهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت بل امریکا سره د موافقه پاړه د خپل ژمنو په عملي کېدو سره ترلاسه کړي. نو موري د ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامی قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځانته مشروعیت پیدا کوي، مګر سیاسي مشروعیت هغه پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسیږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالی زیاتوي چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولای شي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار شي. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یو ځای شي، خو شرایط بیل دي. او د ښاغلي جلالی په خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یو سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف شوی وي.
د دوی په سیاسي حزب بدلېدو لپاره زه فکر کوم د دوی په خپل منځ کې دا ظرفیتونه او وړتیاوې شته، په دې معنا چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسی مبارزات و پوزی مبارزات و نړیوال سره د مناسبات له عمله دا تجربه لري کولی شي چې لږه استفاده وکړي او په یو سیاسي ګوند بدل شي. اما پوښتنه دا ده چې هغه شی چې په لیبرالیزم او اوسنۍ نړۍ کې د حزب په نامه مطرح کېږي طالبان په عقیده لري که نه لري.
شغلستان اگزی په ګنګوندی ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د ترنګوالي په اړه ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نشته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر ډیره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لري پاتې شوی دي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولای شي په یو سیاسي قوت بدل شي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شوی دی. لدی عمله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اساري سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم د فکر کوي چې دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې د چې دوی سره باید ټوپک وي. کدی ټوپک د لاس ور کوي بیا هرڅ د لاس ور کوي. لدی عمله دوی یو ډول لا عدم مسؤلیت او د اساسي کمتري یا د کمبوت کار دی.
شغله یوسف سی وی طالبان لای وډیر محروم قشر څخه راپورته سوی دی، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخ کوي چې ووي طالبان حتی د یوې کمزورې دیموکراسي په چوکاټ کې د نور ګوندونو ترڅنګ درېدو ته لزهنی اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کال واکمنۍ کړې. په دې موده کې که څه هم امنیتي خطر واحد خلک راضی ښکاری دل، خو ترڅنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د شوزو او انجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یو واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کیږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کیږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې کړي، خو سیاسي کارپوهاندا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې که طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه مخته سي، څومره ولسی ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
وروسته له دغه شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې کچېته د سولې د رسیدګي بیرته به دوی یو قوي مرکزی نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا غوښتنې چې د عام خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلودل چې دوی په تیر حکومت کې ونه سوای کولای چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په غو باندې پیژني، نو که دا پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي سي، نو زه کوم چې دی به یو بیساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې ک طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک تر رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنی نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
پتور سترګ ما بابا بل د شکار کوي چې د خنجر واکې الو ان زلف یا تړلیا مڅاړي
چې د خنجر په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سړی جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړی بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غاجی د غم وای الونا افسوزر ماندې
په زر پانه کې به لند کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم جړل خځې وبیل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
انزور ژبه سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې یې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ، او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی، او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژۍ له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دی شکلون رئیس د کنداری سندرغاړو فیته او کیسټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل، او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړې.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر یې وټه عبیدالله دا واسپته او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوې پتې تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې، په بل حساب په دوه نیم لک خامخاسه خوځلنو. د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په اواز کې خامخه زنه اولاد افتل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمسته، خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیتو خرڅونکو وای د میموري او ایم پی 3 درا تک سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان وست کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لک سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري، مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سوه افغاني وکړو.
شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده، دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش نکچې دغه اوس دغه اتنې سندري دی، او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خبري په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند کادر دلې نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 جی بی میموري کارت په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 تنې د کومه غزلی ورچوم به تصویر غزلی ډیر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیلجانو دغه ډیر خلک خوشي وستا اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابې د وخت څخه بیا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی صرف بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خپریږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ رجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي. مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملی دي زمام چې ملی دي نو زموږ رجبخ بیا وي په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ونی نه اوري او رسنیو ونی
لا خیالی پیکای پریوالی پاترودی لیلا خیالی پیکای پریوالی پاترودی شور 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 دانی رودی
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسات له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیاوړی کړی.
کندهار د آبادی سره د باغونو سره د شوکان نامیانو
د آسیایي هیوادونو کلتور فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د مصرۍ لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې ز په عملی برخه کې وم ما په تیوریک برخه کې ډیر څاغه چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نه و هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې زمنګ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منصبانګ له لحاظه هغه کې هم ډیر بدلون راغی ځکه کله چې سړی په تیوریک برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو الداغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړی نو دغه ټول شینو سره نوې نوې آشنایی و زمونږ یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده اما آشنایی هم ورسره ډیر زیات کم او یا مورید د استعمال ډیر زیات کم. مثلا ډاکومنټری په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي اما الته مونږ زده کړل چې ډاکومنټری وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب راځه دغه بحث په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وي شاعر وي هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وي دلته په دغه سیمه کې د کار کوو په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دویم ستا د ژورنالیزم په برخه یې تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر و د هندي یوې هنرمندې ټولنې؟
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډیر زیات ځانګړنې لري، او ځکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی، یعنی ډیر پوه خلک دی او ډیر زیات دی. یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د عامر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وې، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې، یا مثلا یو 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 څه لیکې د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسې اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلی، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جم پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ور پسې والی، بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، آخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانتي په لیک کې یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي. یو بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اوریدونکی دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانتي. مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو دپاره خبرونې په کم معیار باندې سړی جوړې کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغې باندې څونه کار وکړي. مثلا د راډیو ډاکومنټري شوله چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خو ما نه دي اورېدلي، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې وو په ژورنالیزم کې هم داسې. په شاعرۍ کې زه خو خپله په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکمه، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استادې د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویل هغه نه وو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عملا نه تجربه شوی داغه تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانیو شاعری کې همدا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا هغه سنفانو یو فیلینګ وی کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا دغه نو دا یو دغه لري، اما پخوا لګ مشکل. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شانت ان بار شو سی دوستی اچھی نہیں فراز کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې الته ولیدل شي.
توپیرونه خو ډیر زیات دی، یو خود دی لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې دی د شینو لپاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ لپاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزورې دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعر هغه خو بېله خبره ده، دې ځای سره فرق لري. موږ او تاسې یو نه وروسته پاتې ټولنه به ورته نشو ویلی، په مخ د پرمختګ ټولنه یو، او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمي مسله ده، یا سراتیر شه ناخوښه دي تي، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوي شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي، داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډیره قوي ده. دا غوی شاعری ډیره قوی ده. نو امید شته د مونږ او تاسو به ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسو نوی هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملی ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد شاعری هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغه کې اکثر دغه حماسي شاعری و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر وو دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ به کې یادو.
البته تاسو زده کړی په ژورنالیزم کې وی کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې او ډیر د کار ساحه مو کمه و.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي. د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو څه شی یو سامان الات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره مونږ ته راخی، تکتیک دا غي د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخت تیوری مونږ ته راخی. مثلا میک چې کله خرابې کی څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالي کی څنګه، او به چې کله استعمالي کی په کوم ډول استعمالي کی. ام دغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي، مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. د دې لپاره هغه سامان الات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ.
کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګي سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو خوانزي کې خون کې هم د مرکه کړي، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شول، او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو او دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به می ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې. البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې ولی په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډیر اور کوټوالی نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزل او شعرونه دی ویلي دي؟
ما د خپل هیواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو دا غوړي د سترونو پاکله باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویلې.
کومه نمونه در ته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې توري مثال لکه د غازی امان الله خان پاکله باندې یو غزل او شاعر ویلې دي چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. انې دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوخیږي. الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونه افسوس ارمان دي. الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای الونه افسوس ارمان دي. وی تخدیر می پکار نه دے کټول زماشی، او زړه ملا دی توسګار نه دے کټول زماشی، دایو سات په قرار نه دے زمان غانی، او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دے.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالونا افسوس ارمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنه همیشه د نورو شیرونه دی ویلې دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شمه نو کله کله ګوتی وام غزل کله کله جوړوم
دغه د غازی امان الله خان په سي چا شیر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کنه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمه کولای شي
والله نو زبد شي وای مچ ما خو خپل غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې
او زړه کې چې مې زلري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې زلري ښایسته دي او خپل معلومیږي کښې زیرای یا صدا باتا دو سیند اوزې شیخ کته زی ای جلال باتا روح به دې خوشحال شي که لال شي ای نواباتا ورځ به مې تیشه کې شپې ته ګورمه او یار ګلونه زړه کې چې مې زلرې ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي
ستا د حرکتونه دسې لکه سړی چې باجه وي یا څه وي دغه د آلې د همزده دي کمې وکړه نه
نه محترمه د موسیقي په وسایلو کښې په هېڅ شي باندې م نه پوهېږم نه مې سیتار وال زده دي نه مې منګي او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې باندې یو باندې م نه پوهېږم متاسفانه
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کومه سترګه کتل کېږي زموږ په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد یو شمیر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې نه هغې خوا ته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته نو درمه هغې ورځې نه راپه وروسته زمونږ استاد اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه حجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست و منګی به و رباب به و سیتار به و او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلمه چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او فعلاً په افغانستان کې هنرمند ته ډېر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي شاعر وایي دنیا دار که مستغني په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
مننه خو اکثر خلک داسې وایي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هره ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دې زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زموږ او ستاسې کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسې اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډېږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمند تلی کې به خلک ناست و پښتانه به ورته راټول و چلم به ور پکې سیتار به ور پکې منګی به ور پکې ارمونه به ور پکې او ټول پښتانه به ورته ناست و او یو ساعت تیری به یې کوله اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډېږي زمونږ ځوانانو ته ګډېږي زمونږ پیغلې ورته ګډېږي زمونږ ماشومان ورته ګډېږي چې زه دغه غندمه باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځه نه لاړ.
خبره د پردی کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی ده؟
ډیره بد اغیزه پکړی ده، خصوصا په کونال کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډیر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي،
بل څه پته مناستی چې ماته به څه راکی.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلې د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانان دی وال د پاره څه پکې
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کمه.
مهرباني.
اغه د خپل وطن سره، اغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله، او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبرو،
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودی تیما دوه چاچکی د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږ دی اور لاندې ظالمیان ویخ کا، ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای چې شلو پښتنو کی آگا گان گن کمی سنا، اے چې بتلل د ننګ ډګر تا او په ګډای آسنو کی، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی
زرپانه. بی پینی بوټونه ماشوم په ژړا لکوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل، د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی، د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې، پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل، راځئ
لسره به یو بیشو. انجلی دروازه ته من ډکړه، خو خزی وار ورلم بیکړ. انجلی تر مټونی ولا درې سره په پلاستیکی فرش کې نول. تر څو وخت اله جړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غونه هم اوریدل کېدل. بیا ټول غلی شول. خزی په خټو لړلې خړکر مچ لزاړه پلاستیکی فرش ور پورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. خزی وویل، هوسی بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. خزی لاس ور وغځاوه او د انجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلې غټ کرمچ واخیست. د انجلۍ شونډې وزړېدې خو یې نه ژړل. خزی وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلې خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه یې ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویه، پلار ته دې مه تیریږه، له مړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم کلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلی کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړې؟ ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. انجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا همغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب یې کاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سختې جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغی، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 921 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو.
زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړی په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوی را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوی یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، پسرلی سو غنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغه ښکلې گلګون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، ښه موسم د پیمانی دی، مساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، ماته د خپل کلي دیره منګې چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یبې وساشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وساشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا، ظلم کوا زپ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، دا چی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشپ پختو دیرا ولم جانانا، راشپ پختو دیرا ولم جانانا،
سر سر تور کړ خو په سر آسمان ونو موند، او رڼو اوخ کوی هم چیر گریوان ونو موند، کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونو موند، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی خو تا په مینه کې له سره تاوان ونو موند، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، پکې تصویر مې ده بایللي جانان ونموند، د محبوب
ټول مزدوری دی شي پسین لاهو چې محبوب ټول مزدوری دی شي پسین لاهو چې د لیونی شوندو تر اوسه پیزوانو نه مند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.